سلام ستړي مشه دا مخام شپږ بجې دي تاسو مخک لا ساتي رادیو ناوړي اوس د زده رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري د سار لشپګو د مخام تشپګو په لاندې سپونو نسیوش 25 مترو او د مخام لشپګو د سار تشپګو په منځني چپان دو لشپګ نوي خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت وایاندوای د کابل کندهار پر لوی لار د دوه ترافیکی پیښو په ترڅ کې 25 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. سبیلا مجاهد په ویلمه کې چې نن پر خپل ایکس باندې په ټوټر خبره کړې ویلي چې د دغه دوه خونړي او پیښو په اړه باندې تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د طالبانو سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې د چهارشنبه په ورځ مسافرونکو موټرو له ټانکرونو سره ټکر کړی دی. نومړنی پیښه د غزنی اړوند سیمو کې هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافرونکي موټر له یو ټانکر سره چې ګاز لیږدول ولګېده. دویمه پیښه د غزنی د نانی په سیمه کې لومړی نږدې 45 کیلومتر لري هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافرونکي بل موټر د تیلو له ټانکر سره ټکر شو. ریچارډ بینټ وایي پر زده کړو د طالبانو بندیزونو په انجونو کې ځان وژنې ته لیوالتیا زیاته کړې. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د چهارشنبه په ورځ د زده کړې په تمنه شو پاتې کېدلی په نوم نړیوال بنسټ ته په خبرو کې ویل د طالبانو د ظلم او ستم سیستم د دې سبب شوی چې په خلکو کې ځان وژنې ته لیوالتیا زیاته شي. دغه خبره طالبانو نجونې په څلورو دیوالونو کې ساري کړې دي چې دا پرېکړې د ژور خفقان دښته کېدو سبب شوي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې بندیز لګولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نو واکمن وغه کړی چې خپل ژمنې پر ځای کړي کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون په نیویارک کې وی غونډې ته ویل طالبانو نوملې خپل ځان ډېر سری څرګند کړ خو په خبري وروستي اصلي رنگ ښکارا کړ چې لکه بلې د پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبري ایجنټس پر نجونو خزو د طالبانو بندیزونه د همدې منځوي توپ لاملو نیت کړی دی. بلینکن د هیئت تحریر شام وسلواله ډلې ته چې پر سوریې واکمنه شوی ویلی که غواړی چې منځوي نشي باید د سوریې د پرمختګ لپاره یو شمیر ځانګړي کارونه ترسره کړي. تر اوسه د سوریې نو واکمنو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی له نړۍ سره د تعامل له خبره کړې ویلي دي چې دوی د ښځو حقونه، ازادي او د اقلیتونو حقونه خوندي کوي. دا اسرائیل پوس خبر ورکړی چې په یمن کې مختلف سیمې وشتلې دي. اسرائیل وایي چې د بریدونی د ایرانی پلاو حوسی اغیانو د بپیوټ الوتکو او د توغندیو د بریدونو په ځواب کې کړی دي. د اسرائیل پوس نن په بیان کې څرګند کړ چې سار وختي هغه سیمې په یمن کې په نخښه کړی چې له هغو ځایونو یاغیان پوزی عملیات کوي. د شټ پریس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیلو د پوز بیان وروسته تر دې خبر شو چې یمنی رسنیو خبر ورکړ چې پر سنا او بندري ښار حدیدیه بریدون شوې دي. د دې بریدونو په ترڅ کې د وخت تلفاتو په لټ روسه څه نه دی ویل شوی. د حمله وروسته تر دې وشوي چې د اسرائیلو پوز ویل چې توغندی چې حوثیانو د اسرائیلو په لور وشتلی و خپل هدف ته تر رسیدو مخکې په هوا کې شنډ کړی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه د اوکراین په جګړه کې خپل اصلي هدف ته په نږدې کېدو ده. ولادیمیر پوتین په یو خبري کانفرنس کې نن ویل روسي ځواکونه د جګړې د نوملي کرخې په اوږدو کې د پرمختګ په حال کې دي. ولادیمیر پوتین چې له نږدې 15 کلونو راهیسې په روسیه کې واکمن دی خپل خبره ډېره مشخصه نه کړه چې نوملنی اهداف یې څه دي، خو مخکې ویلي و چې هغه وخت سوله ممکنه ده چې اوکراین غیر نظامي شي او بې طرفه پاتې شي. پر اوکراین د روسیې غیر موجب بریټ اچا د 2022 کال د فبروري 5 پیل شوې دی له هم دوام لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنۍ لوبه کې چنن د زمبابوي په پلاسمین هراري کې تر سره شوه. کوربه هیواد ته د 2.2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. زمبابوي ته د افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 500 دویمه لوبه وه. درېمه مسابقه به د شنبه په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سه شنبه په ورځ د باران د اورېدو له امله مساوي شوه. په پام کې ده چې افغان لوبډله له کوربه هیواد سره 2 ټیسټ لوبې هم وکړي. تاسو خبرونه له ازادۍ رادیو نو اوریدل وړاندې په خبري مجله کې را سره دا مطالبه اوریدلی شئ. د کابل کندهار پر لوی لار د خونړی پیخي او شمیر قربانیانو کورنۍ دغه خاطرې سره شریکې کړي.
د خپل ډیپلوم یو ورځ ډیر اچلم روان ول زه زما چې د جمعې په ورځ مې تخصص امتحان هم دی او د خپل اسناد هم وزارت ته وړم. هغه بس نو پرودګار کې شي چې په شهادت ورسېد خدای یو بشي.
دا د هغه قربانی د کورنۍ د غړي خبرې دي چې پرون د کابل کندهار پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې ووژل شو. خو د دغه پیښو د رامنځته کېدو اصلي علت څه دی؟
کم اصول چې ترافیکي اصول دي، ترانسپورټي اصول دي، هغه په پام کې نه نیسي. زیات موټروانان حتی د نشه یي توکو څخه استفاده کوي.
وړاندې به په دې اړه نور جزئیات هم درکړو او وروستۍ تفصیل به هم درکړو چې تر اوسه پورې په دغې دوو خونړیو پیښو کې څومره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. له دې سربیره افغان نجونې وایي د طالبانو بندیزونو دې ته هڅولي چې ځان وژنې وکړي.
ډېرې ناهیلې شویم زه او ډېرې ذهني ستونزې هم د ښوونځیو له بندېدو وروسته راته پیدا شوې دي.
وړاندې افغان نجونو راسره خپلې خاطرې او تجربې شریکې کړې دي چې څنګه د ځان وژنې هڅې ناکامه شوې. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشوې په دې خبرې مجله کې مو زه فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني یو. د کابل کندهار پر لوی لارې د غزنی اړوند دوه سیمو کې پر دوو خونړیو پیښو کې 250 کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان شوي دي. د غزنی لپاره د طالبانو د والي ویانس حافظ نن سهار سنیو ته ویلي چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نور تفصیل حدیث پردیس نورو.
په غزنی کې د پرونیو دوه ټرافیکي پیښو په مرجو بلکې زیاتوالی راغلی دی. که څه هم د پیښو له مهاله په دې اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي، خو تازه د غزنی لپاره د طالبانو د والي وین حافظ عمر پنجشنبه د ورځې په سهار رسنیو ته ویلي چې په یادو پیښو کې 250 تنه وژل شوي او 80 نور ټپیان شوي دي.
فلحال خو مو تاسې مرغوب رسېده تقریبا 130 شاوخوا کسانو ته رسېږي. په هغه کې دي د 50 شاوخوا چې د شهیدان لرو له بعده مرغه چې په هغه کې زنانه او ماشومان او نارینه دي. خو ډېرې چې دي هغه نارینه دي. اسلامي امارت له کومه اعلامیه نشر شوې ده.
دا دوه ترافیکي پیښې پرون ماښام غزنی کې د کابل کندهار په لویه لاره کې شوې دي. مخکې په غزنی ولایت کې وی سیمه ایزي طالب سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ په راپور کې خپور شي، د وژل شوو شمیر 500 او د ټپیانو 40 تنه ښودلی وو. د حافظ عمر د معلوماتو له مخې لومړی پیښه د غزنی اړوند سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکی موټر له یو ټانکر موټر سره چې ګاز یې لیږدول ولګید. دویمه یوه د غزنی د نانی په سیمه کې له لومړۍ یوې نږدې 15 کیلومتره لرې هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکی موټر له یو ټانکر سره ټکر شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې دوی د کابل کندهار پر لوی لارې د تیرې شپې د موټرو د ټکر خونړۍ دوه پیښې څېړي. خو مجاهد په دې اړه یادو پیښو کې د وژل شوو شمیر 250 تنه او د ټپیانو 15 تنه ښودلی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښو له ځایه په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې لوی بسونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او په وینو کې لتپت پراته ټپیان زګیروي کوي. د هلمند ولایت وسیدونکی محمد ګل چې د اجمل مخلد په نوم نږدې خپلې په پرونۍ پیښه کې وژل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. د کندهار ولایت وسیدونکی محمد عارف چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لوی لارې تګ راتګ کوي، پر دغه لار د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او د ټرافیکي قوانینو د نه مراعاتولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کم موټروانان چې پر دا لارې ځي او کم شرکتونه چې دي، له بده مرغه کم اصول چې ترافیکي اصول دي، ترانسپورټي اصول دي، هغه په پام کې نه نیسي. زیات موټروانان حتی د نشه یي توکو څخه استفاده کوي او د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي. نو زموږ هیله د افغانستان اسلامي امارت څخه دا ده چې د افغانستان په عمومي شهرو کې ترافیک او ترانسپورټ او موټروانان او ترانسپورټي شرکتونه باید کنټرول شي.
په غزنی کې ځایي خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي چې یاد مسافر وړونکي موټر په ویرویس نیکه او بهمن ترانسپورټي شرکتونو پورې اړوند دي، خو په دې اړه طالب ویندویانو تر اوسه کوم معلومات نه دي شریک کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یادو مسافر وړونکو ترانسپورټي شرکتونو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. ازادي راډیو په خپلواک ډول د یادو معلوماتو کاروالی نشي تاییدولی. کسام د پرونیو پیښو پاړه د طالبانو د حکومت په بیان کې چې د ذبیع الله مجاهد له لوري خپور شوی راغلی چې اړوند ارګانونو ته په جدي ډول سپارښتنه شوې چې د دغو پیښو لامل معلوم او په راتلونکي کې د دا ډول خونړیو پیښو مخه دې په کلکه ونیول شي. خو دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول خونړۍ پیښې رامنځته کیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په لویو لارو کې ترافیکي پیښې په بې سارې کچه زیاتې شوې چې خلکو وخت ناوخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه هم کړې ده. د موټر چلوونکو له لورې بې احتیاطي، چټک تګ او د نشه یي توکو استفاده، د سړکونو خرابوالي، د خوندي تابو اصول او ترافیکي قوانینو ته نه پام او د منظم ترافیکي سیستم نشتوالی په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه بلل کیږي.
راپور کې مو اوریدله چې د کابل کندهار پر لویې لاره پرون مخام ناوخت په د غزنی اړوند سیمو کې په دوه خونړیو ترافیکي پیښو کې 250 کسان وژل شوي دي او 18 نور ټپیان دي. لکه څنګه چې په راپور کې په جزئیاتو همدارنګه د چولی دغه ډول پیښې رامنځته کیږي یو څه تفصیل وړاندې شو، خو په همدې موضوع به تم شو. افغان سوداګر چې د خپل د لوجستیکي شرکت مشر و، افغان صاحب راسره دی. تاسې ستړي مشي افغان صاحب، پروګرام ته بخیر راغلی. لکه څنګه چې تاسې واورېدل د ترافیکي اصولو نر آیات او د سړکونو خرابوالی په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو عمده علت بلل شوی، تاسې چې خپله دغه ډول شرکت مخکې درلودو او د ډرایوران سره مو له نږدې کار کوه، ستاسې په اند باندې لوی علت چې دغه ډول خونړۍ پیښې رامنځته کېږي علت یې څه دی؟
مننه خورې، سلامونه تاسې ته اورېدونکو ته. لکه څنګه چې تاسې ویلې، اول خو دغه قربانیانو کورنیو ته تسلیت وړاندې کوو چې په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي. بیا ورسره دا ډېر مشکلات لري، ډېر لاملونه لري. یو خو لکه څنګه چې تاسې په اوله کې ویلې، د موټروانانو غلط رفتار، دویم د شرکتونو نه مدیریت، درېیم چې ډېر غټ لاملې ده د وزارت د پایدامی وزارت تګلارې، د سړکونو معیارونه جوړېدل. دا پاید څه ویدي چې دغه څه پېښې دې رامنځته شي، او دغه پېښې خصوصا د کابل کندهار په سړک باندې
افغان صاحب په بخنه سره دغه سړک په تیر شل کلن جګړه کې ولها سړکونه او چې طالبانو په هر ځای کې بمونه کې خودل، ماینونه به کې خودل او چادرې به کرامه سکیده. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه باندې په درستیو کې ځینې راپورونه ورکړي چې په دې سړک کې کار پیل کړی دی، کار پې کې دا به ورغېږي، خو تاسو یتمن په دې لار بتللی یاستئ، لاغې نه هرات طرف ته بتللی یاستئ، دا سړک څومره د دې احتمال شته چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې نورې ورکې رامنځته شي؟
خو دا خدا سره چې دا سړک له بدو بدتر شو. ما خپل په ډېرو مصیبو کې دا موضوع له مسؤلینو سره، له مشرانو سره شریکه کړې ده. دغه سړک جوړېدل زموږ لپاره، زموږ د افغانانو لپاره سږکال به دا ډېر یو خونی سړک وي، ځکه پایدامی وزارت په دې سړک یو څه نافهمي کړې ده. ځکه دا یو ډېره غټه شهره ده، عمومي سړک ده. کابل، هرات، کندهار، تقریبا ټول جنوب غرب په دې سړک باندې فروت ده، او د ورځې په زرګونو موټر تیریږي را تیریږي. او دا سړک دو طرفه ده، او په دې سړک باندې 2 متره کړی چې دا کفایت نه کوي. کابل هرات پورې موټر، یعنی دریم موټر نشي پات کېدای، دوه موټره او دو طرفه، یو له دې خوا یو له خوا. طبعا موټروانان دي، یو ځای راوځي، یو بل مختصيږي، باربري موټر دي. نو دا باید دې کېږي چې حادثه رامنځته شي. که چیرې دا حکومت د دې بار یو 10 متره کړی وای، په دا څنګه کې چې کومې شولډرې ورکړې دي، که دا یو 10 متره کړی وای، ځکه مصارف دومره لول نه تلل. اما خالص هغه د مسؤلینو یا د مربوطه چارواکو نه تخصص او د دې سړک حجم ته نه پکتو، دا باید څه وي چې دغه سړک کمبره سي 2 متره سړک کتن کفایت نه کوي. دې سي عمومي شهر لپاره په دې باندې به نورې ډېرې حادثې کېږي. دویم په څنګ کې ترافیکي علایم باید ولګېږي، تر اوسه په دغه لار باندې دبل سرک جوړیږي. حکومت ډیره هڅه باید وکړي.
افغان صاحب لدی سربیره چې حکومت دغه سړک په معیاري ډول باندې نه دی راغولی، نه دی جوړ کړی، ترافیکي اصول پکې نشته، یا سړک وړوکی ده. خپل ډرایوران څومره ملامت دي دغه ترافیکي پیښو پر رامنځته کیدو کې؟
خور دې څه ده سړک ډرایوران هم ډېر بې کفایتي کوي، او خصوصا د جنوب غرب دغه کوم مسافربري موټروانان چې دي دا په یو نو یو رقم ناسالم رقابت باندې وځي، او په دې لار باندې یو ناسالم رقابت موجود ده. خو تر ډېره حده په موږ په دې نه سو اچولای د دغه حادثو، ځکه کچېرې یو څوک لاړ شي، یو تخصصي کس لاړ شي په دې سړک، که اتمن چې په لاره کې ته یو وارې راوځي، دوی موټر که در باندې راغی تاسو سره حادثه کوي. صحیح ده، تر دې راهدا د کومې حادثې چې کیږي دا مسافر بری بسونه دي چې دا په یو ناسالم رقابت باندې وځي. خو پړه 50% د سړک په غیر معیاري جوړېدو، یعنی په کمبري باندې چې بره کم ده، او ډېر غټ حجم ده په دې سړک باندې، په دې ورچوم او 50% په شرکتو او په موټردار ورچوم.
ډېر زیاته مننه کوردی ودان افغان سوداګر افغان ور سره چې د کابل کندهار پر لوی لارې د دوو پرونیو خونړیو ترافیکي پیښو پر علتونو سره خپل تحلیل او نظر شریک کړو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي د طالبانو کړنې نجونې د کور په څلورو دیوالونو کې بندیانې کړي او د ژور خفقان په لوري بي. تفصیل څنګه کړنه ورو.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل راتلونکی ژوند او فرصتونه په کور دننه محدود وویني او د ژور خفقان په لور ولاړ شي. ریچارد بنر د چهارشنبې په ورځ د زده کړې تم کېدای نشي صندوق سره په مرکه کې وویل، له عامه ژوند څخه د ښځو سیستماتیک حذف به د افغاني ټولنې لپاره نه بدلیدونکې پایلې ولري. هغه خبرداری ورکړ چې د دې بندیزونو په اوږدمهاله پایلو کې د بېوزلۍ ژوروالی، د جنسیتي نابرابرۍ او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالی، د ماشومانو ودونه، د ماشومانو کار او نور شامل دي. ښاغلی بنیت له افغان ښځو او نجونو سره خپلو خبرو ته په اشارې سره وویل، دوی په دوامداره توګه ټینګار وکړ چې د جنسیتي اپارتاید اصطلاح په افغانستان کې د اوسني وضعیت تر ټولو دقیق بیان دی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د تبعیض او ظلم ایدیولوژیک او سیستماتیک ماهیت منعکسوي. ښاغلی بنیت وروستی ځل د نومبر په 28 په جنوا کې په یوه کنفرانس کې د افغان میرمنو د حقونو فعالانو او د یو شمېر اروپایي هیوادونو له استازو سره لیدلی و. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ټینګار وکړ چې د دغه وحشتناک نظام ننګول او طالبان حساب ورکوونکي ګرځول د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. ښاغلی بنر د خپلو خبرو په دوام کې دغه شان زیاته کړه چې د طالبانو دا استبدادي نظام د نجونو ترمنځ د ځانوژنې د تمایلاتو د زیاتوالي لامل کیږي. طالبانو د روان زیږدیز کال په اګست میاشت کې ریچارد بنر د دوی پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د ده پر سفر بندیز ولګاوه. خو ښاغلی بنټ ویلي، افغانستان ته د سفر د بندي سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي د طالبانو حکومت د بندیزونو او ژوند ته د هیلې نه درلودو له امله یې ځان وژنې ته لاس پورې کړی. یوې له دوی څخه فاطمې ازادي راډیو ته وویل،
د نهم ټولګي زده کوونکې وم چې له بده مرغه ښوونځي زموږ پر مخ وتړل شول. دې موضوع دومره زما پر روان اغیز وکړ چې ځان وژنې اقدام مې وکړ او نږدې یوه اونۍ روحي او رواني روغتون کې بستر شوم.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل،
اوس موږ ټول افغان نجونو ته او میرمنو ته ژوند بې معنا شوی دی، ځکه موږ هیڅ هدف نه لرو. ډېره ناهیلې شیم زه، او ډېرې ذهني ستونزې هم د ښوونځیو له بندېدو وروسته راته پیدا شوي، او ډېره خوشینه یم چې نور بد څه کېږي زموږ په ژوند کې او نور بد څومره بندیزونه په موږ لګېږي.
تنجونې په داسې حال کې د افغانستان اوسنی وضعیت ته خپله نهیلي څرګندوي چې تازه د سویډن حکومت هم د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وه چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت کړکېچن دی او د هیلو نښې ډېرې کمې دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته تر پوهنتونونو پورې د نجونو پر زده کړو په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار، د دوی پر سیاسي او ټولنیز فعالیت او ان په ازاده توګه د میرمنو پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. خو تلیه دا کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي دي. هغه ده چې ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به راسره واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ورځنۍ لوبه کې چې نن د زمبابوې په پلازمېنه کې ترسره شوه، کوربه هیواد ته د 223 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د چې افغان لوبډلې په دومره لوی توپیر زمبابې ته ماتې ورکړې، وروسته به یې پیلتنو له خپل سپورتي خبریال سره وغږیږو. خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د اوکراین ولسمشر په بروکسل کې له پرون راهیسې هڅې پیل کړي دي چې د خپل هیواد د امنیت لپاره تضمین ترلاسه کړي. تفصیل احمد چیبر ناورو.
د اوکراین ولسمشر وایي چې یوازې د ترانس اتلانتیک یووالی کولی شي چې د اوکراین د جګړې د درېدو سبب شي. ولودیمیر زلنسکی نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د خبرو پر مهال له اوکراین سره د نور ملاتړ غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې ده چې داسې اندېښنې شته چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې کله د جنوري په 6مه لوړه وکړي، د کیف له ملاتړ څخه به لاس واخلي. په بروکسل کې سرمشیزې ته له رسېدو سره سم زلنسکی وویل، په حقیقت کې متحد ایالاتونه او اروپا په یو ځای کولی شي چې د پوتین مخه ونیسي او اوکراین وژغوري. زلنسکی زیاته کړه چې د سولې لپاره اتحاد ته اړتیا شته او د نوي کال له پیله د متحد ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د اروپا د نورو هیوادونو ترمنځ د اتحاد ضرورت دی. په بروکسل کې دا سرمشیزه په داسې وخت کې جوړه شوې چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو او ښارونو د روسیې د توغندیو او ډرون الوتکو پرله پسې بریدونه روان دي او اوکراینی ځواکونه چې شمېر او وسلې یې په کمېدو دي، د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو د پرمختګ د درېدو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د رویټرز اژانس په وینا چې د نننۍ غونډې د اجنډا مسوده یې ترلاسه کړې ده، د اروپایي ټولنې مشران او زلنسکي به د اوکراین د ملاتړ لپاره تر هغو چې اړتیا یې شته په خپلو ژمنو ټینګار وکړي. د دې مسودې نتیجه دا راوتلې ده چې روسیه باید پرې نه ښودل شي چې بریالی شي. د اروپایي ټولنې د مشانو ټینګار پر دې دی چې د اوکراین په اړه باید هیڅ پریکړه د کیف له ګډون پرته ونشي. تر دې غونډې یوه ورځ مخکې په بروکسل کې زلنسکي د ناټو له سرمنشي مارک روټه او د اروپایي ټولنې له هغو مشانو سره غونډه وکړه چې د اوکراین لپاره په هغه صورت کې د ځانګړي پلان د جوړېدو تکل کوي چې ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ملاتړ لاس واخلي یا پر کیف فشار راولي چې د اوربان له خاطره ولسمشر پوتین ته ځینې امتیازات ومني. په پرونۍ غونډه کې د ناټو سرمنشي د جرمني، پولنډ، ایتالیا، ډنمارک، هالند مشرانو او د اروپایي ټولنې چارواکو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې ولسمشر زلنسکي پر دې ټینګار کاوه چې د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه ترلاسه کړي.
دا فرسان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنۍ لوبه کې چې نن د زمبابوې په پلازمېنه کې ترسره شوه، کوربه هیواد ته د 223 منډو په توپیر یې ماتې ورکړه. زمبابوې ته د افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 500 اورونو دویمه لوبه وه. دریمه لوبه به د سه شنبې په ورځ په بخنه سره د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سه شنبې په ورځ د باران د اورېدو له امله مساوي شوې وه. زموږ سپورتي خبریال اختیار ساحل سره همدا شیبه د ټلیفون په کرخه دی. ساحل صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته وایاست چې افغان لوبډلې نن په ډېر لوی توپیر زمبابوې ته ماتې ورکړه، علت یې څه دی؟
سلامونه ټولو ته. رښتیا هم افغانستان د 223 منډو په تفاوت د رسیالې وګټله، په داسې حال کې چې زیمبابوې د پښې تر ګټلو وروسته دویمه توپ وهنه انتخاب کړه. لامل یې دا و چې هلته په زیمبابوې کې د ورځې په ناوخته وخت کې توپ وهنه لا هم اسانېږي، په سهار کې توپ وهنه نسبتا سخته وي. او کله چې په سهار کې د افغانستان توپ وهونکو لوبه ښه وکړه او اوږده ملګرتیا وکړه، نو د دې نه داسې انګیرل کېدل چې دویمه توپ وهنه به لا ډېر اسانه شي. خو د افغان توپ اچونکو ستاینه دلته په کار ده چې په ډیر خلاینو لیند سره توپ اچونه وکړه. که فضل حق فاروقي و چې له ډیره وخته په څو ټورنمنټونو کې دی ښه نه ځلېده، نن یې په پیل کې افغانستان ته ښه توپ اچونه وکړه. ورسره دو نوی ځوانانو چې هغه د زیمبابوې لپاره سرپرایز وو، ځکه تر دې وړاندې د الله محمد غزنفر او نوی زدران پر وړاندې لوبه نه وه کړې. هغه دواړو توپ اچونکو په شریکه شپږ لوبغاړي وسوځول، او کله چې هدف په لومړۍ پاړۍ کې دومره لوړ وي نو هغه خپله هم یو تاثیر وي. دا یو څو نقطې وې چې د زیمبابوې توپ وهونکي یو څه تر تاثیر لاندې راوستي وو، او زیمبابوې هم کولای شو دغسې غټو هدفونو پسې هم لاړ شي، خو په سر کې د دوی یو مهم لوبغاړی رن آؤټ شو. له هغې نه وروسته د دوی توپ وهونکو وخت وانخیست په وکټه باندې ونه درېدل، ملګرتیا یې ونه شو کړی، چې د همدغه لاملونو له امله یې لوبه هم وبایلله.
د لوبې غوره لوبغاړی څوک شوی دی؟
صدیق قتل د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. هغه په لومړي ځل په نړیوال کرکټ کې سلیزه ووهله، او په دا د دې لپاره او د افغان کرکټ لپاره سپیشل سلیزه، ځکه حسابېږي چې د افغانستان دوه مخکښ لوبغاړي رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران د ټاپونو له امله په دې سیالۍ کې نه وو. او دا له ډېره وخته خلکو ته د تشویش وړ خبره وه چې کله دغه دوه لوبغاړي نه وي دغه تشه به څنګه ډکېږي. نو هغه عبدالملک او صدیق قتل وخوده چې دوی ډکولی شي. نو صدیق قتل په دا سلیزه ځکه ورته ځانګړې وه چې هغه تر دې وړاندې په نړیوال او کورني کرکټ کې سلیزه نه وه وهلې. دا یې د کیریئر لومړنۍ سلیزه وه، او هغه په دې سلیزه سره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده.
ډېره زیاته مننه کورودان. زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې چې په لوی توپیر زیمبابوې ته ماتې ورکړې وه روسي جزئیات را سره شریک کړل. د طالبانو د حکومت ارکم د ژوندۍ او موجوداتو د انځورونو د خبرولو د قانون د پلي کولو په ډله کې شامل شو. په دې وروستیو کې د ارک په رسمي پاڼو د طالبانو د حکومت لخوا خبریدونکي خبرونه او اعلامیې له انځورونو پرته خپرېږي. ورزو په دې اړه نور تفصیل اپدې سپوږمۍ اورو.
د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو نه خپرولو په اړه د طالبانو د مشر حکم چې د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې راغلی، اوس د طالبانو د حکومت په مهمو ادارو کې په عملي کېدو دی. د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې راهیسې د طالبانو د حکومت مهم چارواکي رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، ملا برادر مولوي عبدالکبیر او عبدالسلام حنفي د خپلو خبرپاڼو له لارې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیوګانې نه خپروي. دوی اوس یوازې خپل بیرغ یا د ارګ د ودانۍ انځورونه خپروي. له دې مخکې د طالبانو د مشر لخوا په میزان میاشت کې د دې فرمان تر صادرېدو وروسته د طالبانو د حکومت ځینې نورو چارواکو لکه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم، د مالیه وزارت سرپرست محمد ناصر اخوند او د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا د دې قانون د عملي کولو پلویان پاتې شوي، او په خپلو ټولنیزو پاڼو کې یې د انځورونو او ویډیوګانو له خپرولو ډډه کړې. بلخوا د طالبانو د حکومت ځینې نور چارواکي لکه د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد لا هم د خپلو فعالیتونو په اړه انځورونه او ویډیوګانې خپروي. کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو د حکومت د ځینو غړو لخوا د طالبانو د مشر ځینو فرمانونو ته نه پاملرنه د دوی په حکومت کې د جدي اختلاف ښکارندوی کوي، چې دا به د دوی په خبره د لا زیاتې بې اتفاقۍ او انشعاب لامل شي. له دې ډلې صلاح الدین سعیدی د پنجشنبې په ورځ د قوس په 9 له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
طالبانو لپاره سخت ضرر رسون کې دی، او دقیقا د تمام مسائل به د تفرقې او عدم فرمان برداری موجب شي، چې هغه تصور د ابتدایي چې د خلیفه باید بلا قید و شرط اطاعت شي هغه ماتون کې دی، او دا مخکې د دې نه چې نورو ته ضرر رسي د طالبانو ته ضرر رسول شي او ضرر رسي.
د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د نه خپرولو قانون د طالبانو د حکومتي ادارو د فعالیتونو د خبرونو په خپرولو کې خنډ رامنځته کړی، او په افغان رسنیو یې هم فشارونه ډېر کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو د کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل:
با روند تطبیق
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د پلي کېدو له امله د افغانستان رسنۍ په ځانګړي توګه د تصویري رسنیو فعالیت له سقوط سره مخ دی. دا چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرېدل د رسنیو له لارې منع شوي، واقعا د اندېښنې وړ ده.
نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت دا اقدام د دې لامل شوی چې تصویري رسنۍ په افغانستان کې د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي.
د پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. د دری خبری مجلې لپاره مې همکار استودیو ته راغلی دی. دوی به په نیم ساعت کې له تاسو سره وي. ستړي مشئ، په خیر راغلی.
تشکر فریده جان، خسته نباشین. ساعت